وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو په دې یو ساعت خبرونه کې موزنور یاسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې سپینه ماڼۍ وایي په افغانستان کې روسي تر روسي حملې څرګندوي چې په دې هیواد کې جګړو څومره زور اخیستی دی. سپینه ماڼۍ ټینګار وکړ چې د امریکا او ناتو سرتیري له تروریزم سره د مبارزې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو روزنې ته ژمن دي. د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې اداره وایي چې په هیواد کې فساد په هغه کچه نه دی چې نړیواله د هیواد سره خپلې مرستې بندې کړي. پر دې او پر ځینو نورو مسایلو په راپورونو سربیره د خبرونې په 2 نیمه کې 219 پروګرامونه درته خبرو. خو خبرونه له معمول سره سم په خبري سرویس سره پیلو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اولی چې ملګري ملتونه وایي اروپا ته په وروستو کې ورغلو پناه غوښتونکو کې اکثره ماشومان او ښځې دي. د عراق کردستان اداره د خپلواکۍ په اړه ټول پوښتنه کوي. مخکې له دې چې د دې او ځینو نورو سیمه ییزو نړیوالو خبرونو تفصیل واورئ، صفی الله ستانکزی به د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کړي.
سلام د خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کندهار کې یوې غونډې ته وویل ډېر ژر به د کندهار او یو شمېر نورو ولایتونو ښاروالیو ته صلاحیتونه زیات کړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر له تروریزم سره د مبارزې او ځینو نورو سیمه ییزو مسایلو پر سر د خبرو لپاره ترکیې ته ولاړ. او د افغانستان د ښاري پراختیا وزارت وایي قطر د شهیدانو کورنیو ته د کور جوړولو او رغنیزو پروژو په برخه کې 140 میلیونه ډالر مرسته کوي. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی ډیر ژر به د کندهار او یو شمېر نورو ولایتونو ښاروالیو ته ډیر صلاحیتونه ورکړي. ښاغلی غنی دا خبره نن په کندهار کې یوې غونډې ته وکړه او د هغه ولایت امنیتي مسؤلین د امنیت لا ټینګښت ته وبلل. افغان ولسمشر نن سهار د کابینې له یو شمېر غړیو او د پارلمان له ځینو استازو سره کندهار ته تللی و چې له سیمه ییزو چارواکو او قومي مشرانو سره خبرې وکړي. له دې مخکې هم ولسمشر غنی ولایتي سفرونه کړي وو چې عمومي وضعیت او امنیتي حالت یې ارزولی دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر له تروریزم سره د مبارزې او ځینو نورو سیمه ییزو مسایلو پر سر د خبرو لپاره ترکیه ته ولاړ. د ملي امنیت شورا ویاند او مطبوعاتي سلاکار تواب غورزنګ نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر دا د ورځنی سفر د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان په بلنه کړی دی.
هدف د دې سفر دا دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اړیکو پر پراختیا، د ترهګرۍ پر وړاندې پر مشترکې مبارزې او همدارنګه له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د ناتو په چوکاټ کې د ترکیې جمهوریت د مرستو پر دوام خبرې وشي.
ښاغلی غورزنګ زیاتوي د ملي امنیت سلاکار به په دغه سفر کې د ترکیې له جمهور رئیس، د هغه هیواد د کورنیو او دفاع وزیرانو او استخباراتو له رئیس سره وګوري. ښاغلی اتمر په داسې حال کې ترکیې ته سفر کوي او د سیمه ییزو ستونزو او همکاریو په برخه کې ترکیې چارواکي مرستو ته هڅوي چې تر دې مخکې دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې له هغې ډلې د سولې په خبرو کې له افغان حکومت سره مرستې او همکاري کړي دي. د افغانستان د ښاري پراختیا وزارت وایي قطر د شهیدانو کورنیو ته د کورونو د جوړولو او رغنیزو پروژو په برخه کې 140 میلیونه ډالر مرسته کوي. دغه مرستو تفاهم لیکونه نن د ښاري پراختیا د وزیر سید سعادت منصور نادری او د قطر د یوې خیریه مؤسسې د رئیس شیخ علي عبدالله ابن ثانی لخوا لاسلیک شول. د ښاري پراختیا د وزارت معلوماتو له مخې د قطر غرافه خیریه مؤسسې تر دې مخکې هم د جمعتونو، روغتونونو او دینی مدارسو په جوړولو کې مرستې کړي. وروسته خبر ده چې اروپایي ټولنه وایي د سیمه ییز حکومت ولې نوې پروژې به د 2.3 میلیون ډالر په ارزښت په افغانستان کې پلی کړي. د دې ادارې په یو بیان کې نن راغلی چې دا پروژې په 13 ولایتونو کې په 22 ښاروالیو کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي صندوق د پروګرام له لارې د اروپایي ټولنې په مالی مرسته په راتلونکو 3 کلونو کې پلی کیږي. په دغه پروژو کې د والیانو د دفترونو، ښاروالیو د ښاروالیو د عوایدو د زیاتوالي، د مدني ټولنې د نظارتي ظرفیت د لوړولو او د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د پالیسیو له پراختیا سره لازمي مرستې کیږي. نو د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه عصمت څاروان در اوروي.
ملګری ملتونه وایي له تیر کال راهیسې چې د مهاجرو بحران پیل شوی، د لومړي ځل لپاره اروپا ته تر نارینه و ښځې او ماشومان زیات ځي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ادارې یونیسف د راپور له مخې د ترکیې له لارې یونان ته د اوښتو پناه غوښتونکو او مهاجرو په سلو کې نږدې 60 ماشومان او ښځې دي. د دې داسې ښکاري چې د تیر کال د جون له میاشتې را په دېخوا په دې برخه کې لوی بدلون راغلی دی. همغه مهال په سلو کې 3 مهاجر لویان او یوازې په سلو کې 10-18 کلونو کشران ول. په اروپا کې د کډوالو پناه غوښتونکو د بحران لپاره د یونیسف ځانګړي همغږونکې ماري پیری پویریرر نن چهارشنبه په یوه اعلامیه کې وویل ماشومان او ښځې اروپا ته د سفر په لړ کې له لا زیات خطر سره مخامخ وي. د جنوري په یو دیرشمه د اروپایي اتحادیې د قانون د اجرا د همکاري ادارې یوروپول وویل لږ تر لږه 10,000 بې سرپرسته مهاجر ماشومان په تیرو دوو کلونو کې په اروپا کې وروسته له دې بې درکه شوي چې په دولتي ادارو کې ثبت شوي وو. عراقی چارواکی وایي چې په فلوجی ښار کې په لسګونو زره عام عراقیان د خوراکي موادو او درملو له سخت کموالي سره مخامخ دي. د انبار ولایت د فلوجی ښار د اسلامي دولت یا داعش مضبوط مرکز دی، خو د عراق د امنیتي ځواکونو له لوري محاصره شوی. د انبار ولایت والی سوهایب الراوی د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد له جنګېدونکي ائتلاف څخه وغوښتل چې د ملکیانو لپاره له هوا څخه بشري مرستې وغورځوي. راوی وویل دا د فلوجی ښاریانو ته د مرستې رسولو یوازینۍ لار ده. د اسلامي دولت یا داعش ډلې فلوجی ښار ته پتلونکو لارو کې ماینونه ایشي او خلک نه پرېږدي چې له ښاره ووزي. د انبار والی الحدیث تلویزیون ته وویل هیڅ ځواک ښار ته ننوتی نه شي له دې پرته چې الوتکې د هوا له لارې مرستې ورسوي، بله لار نشته. فلوجه په انبار ولایت کې ده او له بغداد سره 50 کیلومتره واټن لري. عراقي رسنۍ وایي چې په دې ښار کې یو شمېر کسان له لوږې او د درملو د نشتوالي له کبله مړه شوي دي. د عراق د کردستان د سیمې مشر پرون د خپلواکۍ لپاره د داسې ټول پوښتنې غوښتنه وکړه چې نتیجه یې لازم الاجرا نه وي. مسعود بارزانی وویل هغه پولي چې د سیمې کردان یې د یوې پیړۍ لپاره سره جلا کړي دي لویه تېروتنه ده. بارزانی په خپله ویبپاڼه کې ویلي هغه وخت راغلی او حالات اوس د کردانو لپاره مناسب دي چې د خپل برخلیک په باب د ټول پوښتنې یا ریفرنډم له لارې پرېکړه وکړي. د په عین حال کې ویل د دې ټول پوښتنې معنا دا نه ده چې پر اساس دې د خپلواک دولت اعلان وشي، خو له دې لارې به د خپلواکۍ په اړه د کردانو نظر څرګند شي او د کردانو سیاسي مشران به دې ته متوجه کړي چې په مناسب وخت د خپلو خلکو اراده اجرا کړي. د مصر یو هوایي شرکت له روسیې لس جټ الوتکې اخلي. د روسیې د سوخوی ملکی الوتکو له شرکت سره د مصر د لیژر هوایي شرکت په دې سودا کې د دوو هیوادونو ترمنځ د الوتکو د تګ راتګ لپاره د توریستي ادارې جوړول هم شاملېږي. مصر ته د روسیې د الوتکو تګ د تیر کال د اکتوبر په 1 د چاودنې په نتیجه کې د سینا پر ټاپو وزمه د روسیې د یوې الوتکې له لوېدو وروسته ودرول شو. په دغه پیښه کې په الوتکه کې 224 تنه سپاره ګرځندویان مړه شول. د مصر لیژر خصوصي هوایي شرکت په لومړي پړاو کې 4 روسي سوخوی جټ مسافر وړونکي الوتکې اخلي، خو د شپږو نورو د رانیولو په برخه کې هم د تفاهم یادښت لاسلیک کړی دی. د امریکا د استازو جرګه یوه طرحه تصویب کړه چې پر اساس به د ایران پر ضد د بندیزونو د لغوه کولو په باب د ولسمشر باراک اوباما کار سخته شي. دې طرحې ته د استازو د جرګې 246 غړیو مثبت رایه ورکړې، خو 101 نورو رد کړې ده. ولسمشر اوباما مخکې خبرداری ورکړی و چې که دا پریکړه په مشرانو جرګه کې تصویب شه نو ویټو به یې کړي. او د امریکا روغتیایي چارواکي وایي د زیکا ویروس لومړنی مورد په تکساس ایالت کې تایید شو. ویل کېږي چې دا ویروس د جنسي مقاربت له لارې خپرې شي. د خبر د زیکا ویروس په اړه اندېښنه زیاته کړې ده.
خبرنامه ازادي رادیو اوریدل کې غوړې به هم د خبرونو ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې سپینه مڼۍ وایي په افغانستان کې د نامنیو زیاتوالي ته په پام سره د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې به د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. د افغانستان د اداري فساد په وړاندې مبارزې علي اداره وایي چې په هیواد کې فساد په هغه کچه نه دی چې نړیوال له دې هیواد سره خپلې مرستې بندې یا کمې کړي.
فساد اداری به او اندازه نیست که ای باعث ضایع شدن مکمل کمک های کشورهای اروپایی و یا سایر نهادهای بین المللی شود.
د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې وسلوال طالبان د دې ولایت د قیمتي ډبرو پر کانونو د نفوذ له لارې غواړي ځان له مالي پلوه اکمال کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا وایي چې په افغانستان کې د سرطاني ناروغیو د درملنې لپاره هڅې تیزې کړي دي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ښځو او د اساسي او بشري حقونو دوه اونیز پروګرامونه هم خپرېدو ته چمتو دي. سپینمنی وای په افغانستان کې وروستۍ تروریستي حملې څرګندوي چې په دې هیواد په دې جګړه ځپلي هیواد کې امنیتي ستونزې څومره زیاتې او پراخې شوې دي. سپینې مڼې ټینګار وکړ چې د امریکا او ناتو سرتیري له تروریزم سره د مبارزې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو روزنې ته ژمن دي. له بلې خوا په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کمپل چې د کار موده یې پای ته رسېدلې د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې په دې هیواد کې روانه جګړه له لاسه نه ده وتلې او خوشبیني یې څرګنده کړه. په دې اړه نور جزئیات د افریش جلال زی پر راپور کې.
د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتي چارو مسؤول جاش ارنست پرون ویلي چې په افغانستان کې وروستۍ تروریستي حملې څرګندوي چې دا هیواد لا هم خطرناک ځای دی. په دې هیواد کې زیاتې امنیتي ستونزې موجودې دي. په ځانګړي ډول په کابل کې پر پولیسو وروستیو حملو د امنیتي ستونزو جدیت څرګند کړی دی. جاش ارنست وویل افغان امنیتي ځواکونو څه باندې یو کال مخکې د امنیت مسؤلیت واخیست او څرګنده شوه چې دا یو ډېر ستونزمن کار و، ځکه افغانستان یو ستر هیواد دی او په دې هیواد کې میشت افراطي وسلوال د امنیتي ځواکونو په وړاندې په جنګ کې ډېر مهارتونه لري. خو د جاش ارنست پوینا د افغانستان امنیتي ځواکونو په تیر وکال کې لږ تر لږه دا څرګنده کړې ده چې د خپل هیواد لپاره جنگ ته څومره لیوالتیا لري. جاش ارنست د کندوز مثال ورکړه، ویل چې افغان امنیتي ځواکونو د نړیوالو قواوو په همکارۍ په لنډ وخت کې وضعیت ځان ته څرګند کړ او د کندوز ښار یې بیرته ونیو. جاش ارنست یو بیا څرګنده کړ چې امریکایي ځواکونو او د ناټو متحدانو یې تعهد کړی چې د افغانستان د خلکو سره به کومک ته دوام ورکوي او د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو په روزنه کې به مرسته کوي څو هغوی د خپل هیواد د امنیت د ټینګولو مسؤلیت په سم ډول ترسره کړي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکایي او د ناټو ځواکونو لوی قمندان جنرال جان کمپل د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته په وینا کې د خپل ځوان زوی مثال ورکړی چې د پوځي خدمت درېمې دورې لپاره افغانستان ته د تک تیاری نیسي. جان کمپل وویل چې اخر وار یې له خپل زوی سره په 2014 میلادي کال کې په جلال آباد کې لیدلی وو او له هغه راهیسې پلار او زوی یوازې په ټلیفون خبرې کړې دي. کمپل وویل کما دا فکر کولای چې د افغانستان جګړه ارزښت نه لري، نو خپل زوی ته به مې ویلي وو چې بل کار وکړي. جنرال کمپل د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې غړو ته په وینا کې ټینګار وکړ چې د افغانستان حالت د امریکا دوامداري پاملرنی او د امریکا حضور ته اړتیا لري. کمپل وویل
groups aligned with the Taliban such as al-Qaeda and the Haqqani network
دا وی لا طالبان سره یو ځای شوی ډلې لکه القاعده او د حقانی شبکاز مجملي ګټو ته تهدید دی. القاعده په بیساری ډول زیاته کمزوره شوی خو د افغانستان په جنوبي پولو کې د القاعده د یو کمپ لمندل کې دو سر ترګندیږي چې دا ډله په بشپړ ډول لا لمنځنه دتللی. د حقانی شبکې د امریکا او ائتلاف ځواکونو ته تر ټولو عمده ګواښ دی. دوی په کابل کې تر ټولو ستر او پر مهمو ځایونو د حملو پلانونه جوړوي او ترسره کوي. د کمپل په وینا دا خطرونه په ټول افغانستان کې د سولې ټینګېدو ته اجازه نه ورکوي، نو په افغانستان کې تهدید د امریکا دوامداري پاملرنې او حضور ته اړتیا لري. د جنرال کمپل په وینا له افغانستان سره باید مالی مرستې تر هغو جاري وساتل شي چې د افغانستان اقتصاد د دې هیواد د وګړو د خوندي کولو توان پیدا کړي. کمبل اټکل وکړ چې دا کار شای تر 2014 میلادي کال ضروری وي. خدای هم وویل چې د افغانستان حکومت باید د امریکا د دغو مالی مرستو د ترلاسه کولو لپاره ځان ثابت کړي. د امریکا د دفاع وزارت یو رپورت چې په دسمبر کې خپور شو وایي چې تیر کال په دې هیواد کې امنیتي وضعیت خراب شوی او وسوال طالبانو حملې زیاتې کړې دي. جان کمبل پر نو وویل چې افغانستان په داسې حساس حالت کې دی چې د امریکا پاملرنې ته اړتیا لري او راتلونکی کال یعنی 2014 میلادي کال به هم شای شنه او حتی کېدای شي چې حالت په دې کال کې لا خراب شي. نو د لوړتبه امریکایي جنرال ویلي موږ باید افغانستان ته وخت ورکړو او د دې موقع ورکړو چې خپل مقاومت ټینګ کړي. هغوی څرګنده کړي چې موږ د ملاتړ لیاقت لري. خو د کانګرس په غړو کې خوشبیني د کمیدو په حال کې ده، ځکه په افغانستان کې امنیتي حالت نه درشته سوی او شای په دې هیواد کې حتی د زیاتو امریکایي عسکرو لپاره اړتیا ولیدل شي. زیات کسان په دې هم ناهیلي او ناخوښ دي چې په افغانستان کې د جګړې د پای کرښه لا هم نه ده څرګنده. د بیلګې په ډول پرون د امریکا د سنا د پوځي خدماتو په کمیټه کې د جمهور غوښتونکو استازي جان کمپل ته وویل چې امریکا به ترڅو له افغانستان سره دا مرستې کوي او ترڅو به دوی انتظار کوي چې له افغانستان څخه د وتلو لپاره تیار شي.
فرشته جلالزی لتاسو نه مننه. فرشته جلالزی تر سره په سټډیو کې و او د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د سپینې ماڼۍ او د غراز په افغانستان کې د ناتو او د امریکایي ځواکونو د عمومي قماندان د وروستیو اندېښنو له حاله خبر کړو. لکه څنګه چې مو واورېدل سپینې ماڼۍ هم د افغانستان امنیتي وضعیت ته اندېښمنه ده، خو له بلې خوا په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او نورو دولت وسلوالو مخالفینو د مالي سرچینو په اړه ډېر ځلې ویل کېږي چې دوی د کوکنار کوکنارو او مخدره موادو د قاچاق لاري تمویلیږي. خو د دولت وسلوالو مخالفانو یو بل مالی سرچینه هم په دې هیواد کې شته او هغه د کانونو استخراج موضوع ده. په بدخشان کې هم د قیمتي ډبرو ډیر کانونه موجود دي. په کندوز کې د پولیسو 808 سپینزر زون قومندان ویلي چې په دې ولایت کې وسلوال طالبان غواړي چې په کانونو نفوذ ولري او نفوذ ټینګ کړي او غواړي چې د کانونو د استخراج له لارې ځان له مالي پلوه تمویل کړي. هغه دغه راز ویلي دي چې په ناامنیو کې یو شمېر زورواکي او مافیایي کړۍ هم لاس لري څو د سیمې په ناامنۍ کې دوه سره خپل ورانکارو او غیر قانوني کارونو ته زمینه برابره کړي. تفصیل د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال اجمل آریان په رپورټ کې.
په بدخشان ولایت کې وسلوال طالبان د کانونو د کیندلو له لارې مالی امکانات ترلاسه کوي. په کندز کې د پولیسو د 808 سپینزر زون چارواکي وایي چې وسلوال مخالفان په بدخشان کې د کانونو د غیر قانوني کیندلو له لارې همدارنګ د مخدره توکو د قاچاق له لارې تجهیز او اکمالیږي. د پولیسو د 808 سپینزر زون قومندان لوی پاسوال شیرعزیز کاموال له رسنوی سره په خبرو کې وویل چې په بدخشان کې وسلوال مخالف فان هڅه کوي څو هغو سیمو ته لاسرسی پیدا کړي چې هلته قانون موجود وي څو د قانونو د کیندلو له لارې مالی امکانات ترلاسه کړي.
ما شما در افغانستان مادن اطلاع داره بینمی رقم ولسوالی کران و منجان ما که نزدیک یمگا
در افغانستان ولسوالی کې د سرو زرو کان دی، همدارنګه په کران و منجان ولسوالی کې د لاجورد کان او داسې نور قانون موجود دي او دښمن کوخخ کوي چې طبي زیرمو ته لاسرسی پیدا کړي او په قانون دول استخراج او لزانونو سره یوسی. کاموال زیاتوی چې اوس مهال په دې ولایت کې شپږ سیمې له لوړ امنیتي ګواښ او 15 سیمې له منځني امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. نموړي همدارز وویل چې یو شمیر مافیایي کړۍ او زورواکي هم د وسلوالو طالبانو په تمویل او تجهیز کې راغنده رول لري.
چندین فابریکې د ارتباطات د مناطق ناامن کې پودر تولید میکنه قرار او پورا موجود است.
د راپورونو له مخې په یو شمیر ناامنو سیمو کې د مخدره توکو د تولید فابریکې موجود دي. نو هرو مرو سیمه ییز قاچاقبران او نړیوالې مافیایي ډلې هڅه کوي چې سیمه ناامنه کړي څو خپلو غیر قانونی فعالیتونو ته زمینه برابره کړي. هغه زیاته کړه چې دا مهال په بدخشان کې څه باندې زر تنه وسلوال طالبان، همدارنګه څه باندې 200 تنه بهرني تورورستان فعال حضور لري. په عین وخت کې په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې قومندان جنرال محیدین غوري بیا وایي چې اوس مهال د افغان ګډو ځواکونو تصفیوي عملیات د بدخشان په یو شمېر ولسوالیو کې ادامه لري او د پسرلي را رسېدو نه مخکې د دې ولایت د امګان او وردوج ولسوالیو د بیرته نیولو په هدف هم عملیات پیلیږي.
زیاتر کوشش میکنیم که مردم ما خصوصا افراد ملکی تلفات نبین. اصل کوشش ما این هست. دشمن ما میبینیم
موږ کوښښ کوو چې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وانه وړي، ځکه موږ دښمن وینو چې د خلکو په کورونو کې پټ دي او یا په ټولګټو تاسیساتو کې پټ ناست دي. او دا به انصاف نه وي چې موږ د یو او 15 نفرو دښمنانو په خاطر د ولسوالۍ تعمیر ویجاړ کړو، ځکه د هغې پر ودانۍ باندې په لکونه افغانۍ لګول شوي دي. غوري وویل چې وسلوالو مخالفانو او بهرنیو ترهګرو ډلو ته اجازه نه ورکوي چې په دې ولایت کې طبي زیرمې په خپل سر وکیندي او غلای کړي. باید وویل شي چې څه باندې څلور میاشتې شوې چې د یمګان ولسوالۍ او د وردوج ولسوالۍ د وسلوالو مخالفانو په حاکمیت کې دي او د دغو ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې اوس مهال له ډیرو ناخوالو سره لاس او ګریوان دي. بدخشان په شمال ختیځ زون کې موقعیت لري او یو غرنی او سمسور ولایت دی. همدارنګه د طبي زیرمو له لحاظه یو غنی ولایت دی، لکه د سرو زرو، لاجوردو، لال، زمرود، بیروج او داسې نور کانونه پکې موجود دي او له پاکستان، چین او تاجکستان سره ګډه پوله لري. اجمل آریان، ازادي رادیو، بدخشان.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غرض لوی ښارونو کې د اف ام په 5.5 صفه اوازې اورېدلی شئ. او اوس هم کندهار ته ځو چیرې چې افغان ولسمشر اشرف غنی د یو جګپوړي چارواکي په ملتیا هغه ولایت ته تللی دی. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې اشرف غنی نن سهار کندهار ته تللی، له هغه سره د خبري رسنیو د کارکوونکو په ډله کې د ازادي راډیو خبریال تمیم اخګر هم ملګری دی. همدا شېبه راسره د ټلیفون په لیکه دی. اخګر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلام علیکم. سلام تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته. موږ هم دا اوس د
اخګر صاحب مهرباني وکړئ وایي چې اشرف غنی د کوم هدف کندهار ته سفر کړی.
محمد اشرف غنی د افغانستان ولسمشر نن کندهار ته راغلی دی. د خلک هغه غوښتنې چې د دولت نه درلود د خلک سره ولیدل او د هغوی غوښتنې ته غوږ ونیوي. او هغې نه وروسته محمد اشرف غنی د افغانستان ولسمشر خلک سره تعهد وکړ چې ژر تر ژر به د قندهار، هرات او ننګرهار ولایت ته خاصه صلاحیتونه ورکوي تر څو چې دوی وکولی شي د ښاري په کارو کې نور هم پرمختګ وکړي. او د دې تر څنګ د محمد اشرف غنی دا ژمنې هم وکړل چې د میدان سړک چې دی چې تر اوسه ډیزاین نه و تکمیل شوی او د مخکې هم زیان هم لیدلی و، نو دوی ویل چې په دې هم کار جریان لري او داوطلبي ته ایښي دي، نو ژر تر ژر په دې برخه کې هم کار کېږي. او د دې تر څنګ د ولس یوازینۍ غوښتنه دا و چې د قندهار ولایت د برق سره ستونزې لري، برق نه لري دغه ولایت. نو افغانستان ولسمشر دوی سره ژمنې وکړل چې 10 میګاوات سولري برق چې دی پر دې باندې کار روانه دي د داوطلبي په جریان کې دي، نو ژر تر ژر دغه کار هم کېږي. او د دې تر
اخګر صاحب، دا د ولسمشر هغه وینا و چې تاسو اوس اشاره ورته کوي، یعنی د کندهار سیمه ییزو چارواکو او قومي مخورو سره په غونډه کې د کندهار اوسیدونکو ته دغه ژمنې ورکړي دي، آیا یوازې د ژمنو لپاره ورغلی و هلته له هغوی سره د دې غونډې په هدف تللی او که ځینې پروژې هم دی غواړي پرانیزي او یا هم نور کوم اهداف لري د سفر؟
رئیس صاحب جمهور د غوښتل چې د قندهار خلک هغه مشکلات چې دوی لري دوی مشکلات ته غوږ ونیسي او دوی ستونزې لپاره د حل لارې پیدا کړي. نور دوی هم راغلي و دلته ځینې تاریخي ځایونه چې و د هغوی لیدو دپاره هم راغلي و، نو هغې نه وروسته په یو غونډه کې خلک سره دغه ژمنې هم وکړل.
اخر سبب یو موضوع چې کندهار کې ډیره عامه ده او له ډیرې مودې راهیسې موږ پرې راپورونه لرو، د برېښنا نشتوالی ده. وایي اکثرا برېښنا نه وي، تا په کندهار کې صنعتي پارک په ټپه درېدلی دی، برېښنا نه ورته رسېږي، ډیزلي برېښنا ده. د برېښنا په برخه کې څه ژمنه اشرف غني هغوی سره وکړه که د کندهار د اوسیدونکو یا د په دې ښار کې له سوداګرو او نورو سره چې د صنعتي کارونه یا فابریکې لري مخته وړي؟
بل لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وکړل، د افغانستان ولسمشر د خلک سره ژمنې وکړل چې دوی به ژر تر ژره د برق په برخه کې هم ډېر کارونه کوي او همدا اوس ځینې پروژې د داوطلبۍ لاندې دي چې هر څومره ژر دوی وکولی شي خلک دپاره برق رسوي چې صنعتي پارکونه او نور ځایونه د خلک دپاره خلاص شي او دوی وکولی شي چې خپل کار منظمه توګه مخکې یوسي.
اخګر صاحب، د اشرف غنی د سفر په اجنډا کې آیا دای نور هم سفرونه شامل دي؟ څنګلورو ولایتونو ته داسې ویل کېده چې غواړي اورزګان ته هم لاړ شي.
بلې، نه خیر، نن اشرف غنی د ولایت راغلی و، نو کېدی چې یو ساعت دو ساعت کې بیرته کابل ښار ته ولاړ شي. او د کندهار خلک سره ژمنې کړي دي چې بیرته کندهار ته به راځي او د خلکو نورې ستونزو په اړه هم دوی سره بچي.
بله، مننه د ازادي راډیو خبریال تمیم اخګر چې له کندهار هغه ولایت ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر او د غرض د کندهار له چارواکو او مخورو قومي مشرانو سره د هغه د ژمنو په اړه نور معلومات راکول.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د اداري فساد په وړاندې مبارزې عالي اداره وایي چې په هیواد کې فساد په هغه کچه نه دی چې نړیوال له دې هیواد سره خپلې مرستې بندې یا کمې کړي. د دغه ادارې سرپرست ازادي راډیو ته دا څرګندونې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د استازي د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وکړې. هغه په افغانستان کې پراخ فساد د اندېښنې وړ بللی و چې په وینا یې له دې هیواد سره د نړیوالې ټولنې د مرستو دوام یې له ګواښ سره مخ کړی دی. خو د افغانستان د اداري فساد په وړاندې مبارزې د ادارې سرپرست وایي که نړیوال په جدي ډول غواړي چې په افغانستان کې دغه ناوړه پدیده له منځه ولاړ شي، باید د افغانستان له حکومت سره په ګډه کار وکړي. یوسف خان ځدران پرې رپورټ لري.
د افغانستان د اداري فساد په وړاندې د مبارزې اداره ټینګار کوي چې په دغه هیواد کې د فساد سره مبارزه د نړیوالو او مسؤوله ملي ادارو جدي همکارۍ ته اړتیا لري. د دې ادارې سرپرست سید حسین فخری د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې ټولو سره په افغانستان کې اداري فساد هومره نه دی چې د نړیوالې ټولنې مرستې دې په بشپړه توګه قطع کړي.
فساد اداري به او اندازه نیست.
په افغانستان کې اداري فساد په هغه اندازه نه دی چې په بشپړه توګه د اروپایي هیوادونو او نورو نړیوالو ادارو د کومکونو مخه ډب کړي. غوره ده چې اروپایي ټولنه په خپلې همکارۍ له اړوندو مسؤولو ادارو سره کار وکړي چې زموږ په ادارو او پراختیایي بنسټونو کې د فساد زمینې کمې کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي ویلي چې په افغانستان کې د فساد لوړ میزان له دغه هیواد سره د نړیوالې ټولنې مرستې ګواښي. د دې ټولنې په اعلامیه کې چې د سه شنبې په ورځ خپره شوې، د فرانس مایکل میلبن له قوله راغلي چې د فساد په وړاندې د افغان حکومت اقدامات ډېر ناڅیزه او سست وو. په اعلامیه کې ښاغلي میلبن د دغې پدیدې د ختمولو لپاره د پراخو اقداماتو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د شفافیت د څار نړیوال سازمان په خپلې وروستۍ څېړنه کې چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې خپره شوه، افغانستان د نړۍ دریم فاسد هیواد یاد کړی دی. خو له دې ټولو سره د افغانستان د ولسي جرګې او شمېر غړي د نړیوالې ټولنې د مرستو قطع کېدل د فساد سره د مبارزې حل لار نه ګڼي. د دې جرګې غړي شکري بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې د فساد له منځه وړلو لپاره باید د مرسته کوونکو هیوادونو سره په همغږۍ د حل مناسبې لارې چارې ولټول شي. دا وایي د نړیوالې ټولنې د مرستو کمېدل او هغه هم له دې امله چې د اداري فساد د شتون له امله کېږي، دا خپله په حقیقت کې د فساد او بل کړکېچ د منځ راتلو سبب کېږي. د اروپایي ټولنې څخه په دې اړه زموږ د خلکو اندېښنې ډېرې دي. خو ولې موږ چې د فساد قربانیانو دویم ځل بیا قرباني ورکړو؟ زه موافقه یم چې په افغانستان کې فساد شته، خو د دې سره مخالفه یم چې غواړي د کومکونو په کمولو سره دا فساد له منځه یوسي. اغلی بارکزی وایي چې د فساد په وړاندې د مبارزې تر ټولو غوره طریقه دا ده چې حکومتوالي الکترونیکي شي او دولتي او غیر دولتي بنسټونو څخه د لګښتونو راپور موجود وي. بل خوا د حکومت اجرایي رئیس د شفافیت د څار نړیوال سازمان د راپور له خپرې دوه وروسته ټینګار کړی چې په هیواد کې د فساد د له منځه وړلو لپاره جدي کار روان دی.
د قطر یوې محسې د افغانستان د ښار جوړونې او د کرنې وزارتونو سره په بېلابېلو برخو کې د 160 میلیونو ډالرو په ارزښت درې تړونونه لاسلیک کړل. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر نن په دې اړه جوړه شوې غونډه کې وویل چې په دې مرستو کې 40 میلیونه بلا عوض او 140 میلیونه د کرنې او کور جوړولو په برخه کې پانګه اچونه شامله ده. جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې اورئ.
د الغرافی قطری موسسه مشر او سوداګر له خلیج هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې پنګونه وکړي. شاهزاده علي بن عبدالله د سرګندونې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د ښار جوړونې او کرنې وزارت سره د دریو تړونونو د لاسلیک پر مهال وکړي. شاهزاده عبدالله وویل په راتلونکي کې به په افغانستان کې ځینې پروژې عملي کړي.
زه له خلیج څخه نور پانګوال هم هڅوم چې راشي او افغانستان کې پانګونه وکړي. زه فکر کوم موږ د اوږدمهاله لپاره له افغانستان سره د ډېر څه کولو اراده لرو او له همدې امله به موږ هر کله راشو او په بېلابېلو برخو کې به ځینې پروژې عملي کړو.
د افغانستان د ښار جوړونې او کرنې وزارت او د قطر د آل غرفي موسسې مشر ترمنځ د مرستې او پانګې اچونې په برخه کې د 160 میلیونو ډالرو په ارزښت درې بېلابېل تړونونه لاسلیک شول. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت وایي چې په دې مرستو کې 40 میلیونه بلا عوضه او 160 میلیونه د کرنې او کور جوړولو په برخه کې پانګه اچونه شامله ده. د دې وزارت چارواکي همدارنګه زیاتوي چې د قطر د شهزاده لخوا په بلا عوضه مرستو به په کابل ښار کې د شهیدانو د کورنیو وارثینو ته زر کورونه جوړ شي چې کار به په درې کلونو کې بشپړ شي. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری وویل چې د قطر شاهزاده په پام کې لري چې په افغانستان کې د 100 میلیونو ډالرو په پانګونې سره په کابل ښار کې عصري هوټلونه، سوپر مارکیټونه او د اوسېدنې کورونه جوړ کړي.
چیزی که برای ما بسیار اهمیت داره ای است که جلب سرمایه گذاری در افغانستان است.
هغه څه چې موږ ته ډیر اهمیت لري هغه افغانستان ته د پانګې چونې را جلبول دي. کوخه کو چې د پانګې چونې په برخه کې شفافیت رامنځته کړو. کله چې د قطر پانګوال وه تول شي دوی نور سوداګر هم تشویق کوي. دا یو نیک ګام دی. هله من یو چې په دې برخه کې نور قدمونه هم اوچت شي.
قدمای بعدی را به خیر ما بگذاریم.
خغلی نادری بشپل ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې به د پانګې اچونې په برخه کې اسانتیاوي او شفافیت رامنځته کړي. شهزاده علی بن عبدالله همدارنګه په فراه ولایت کې د کرنې د پراختیا په برخه کې د 40 میلیون ډالرو مرسته کوي. د قطر شهزاده وایي چې هیواد یې په تیرو 40 کلونو کې په افغانستان کې په بیلابیلو ولایتونو په ځانګړې توګه په فراه کې د بیا رغونې په چارو کې د پام وړ مرستې کړې دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مشر مصطفی ظاهر وایي قطر په پام کې لري چې په راتلونکي کې په افغانستان کې د 1.2 میلیارد ډالرو پانګونه وکړي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. عصمت سروان ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
ولسمشر غنی نن په کندهار کې وی غونډې ته وویل چې د یو شمېر ولایتونو ښاروالیو ته به صلاحیتونه زیات کړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف حتمر په یوه دوه ورځني سفر نن ترکیې ته لاړ. د افغانستان د ښاري پراختیا وزارت وایي قطر د شهیدانو کورنیو ته د کورونو د جوړولو او ودانیزو پروژو په برخه کې 140 میلیون ډالر مرسته کوي. ملګري ملتونه وایي له تیر کال راهیسې چې د مهاجرو بحران پیل شوی د لومړي ځل لپاره اروپا ته تر نارینه او ښځې او ماشومان زیات دي. عراقي چارواکي وایي چې په فلوجه ښار کې په لسګونو زره عام عراقیان د خوراکي موادو او درملو له سخت کمبود سره مخامخ دي. او د عراق د کردستان د سیمې مشر پرون د خپلواکۍ لپاره د داسې ټول پښتنو غوښتنه وکړه چې نتیجې لازم لیجرا نه وي.
او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
سلام په مخړې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسولین وایي چې د کندهار ولایت صنعتکاران او سوداګر به نن خپلې ستونزې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره شریکې کړي. د خونی مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر به دغه ولایت له سلو سوداګرو او پانګوال سره وګوري او دغه سوداګر او پانګوال به د برېښنا د ستونزو، د سوداګرو د امنیت، د کورنی تولیداتو او د ګمرکونو په اړه خپلې ستونزې له ولسمشر سره شریکې کړي.
خصوصا د داخلي تولیداتو او اول تر میدان کې چې پریزون جوړی دي د هغه په اعتبار باندې پاینده کې به د قندهار میوه د قندهار نه صادریږي خارج ملکونو ته. هغه ظرفیت چې د ناتو نه اخیستل کېږي په نهو منطقو کې یو قندهار دی چې ډېره مهمه ده.
ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ نن کندهار ولایت ته ولاړ. د ننګرهار ولایت سوداګرۍ او صنایعو ریاست مسولین وایي چې په دغه ولایت کې د امنیت په شکه دو سره سوداګرۍ او پانګونې ته زمينه برابره شوې ده. د دغه ولایت سوداګرۍ او صنایعو رئیس شیر عالم ازادي راډیو ته وویل چې تیر ورځ په دغه ولایت کې د کورنیو تولیداتو یو درې ورځنی صنعتي نندارتون جوړ شو چې دغه صنعتي فعالیت د افغان سوداګرو د امنیت د خوندیتوب یوه ښه بیلګه ده. شغلی شیر عالم زیاته کړه چې د برېښنا نشتون په دغه ولایت کې صنعتي فابریکو ته زیان رسولی او له حکومت څخه یې وغوښتل چې د دغه ولایت د برېښنا ستونزې هوارې کړي. د کندوز ولایت باغلرونکو ته د ظرفیت د لوړولو په برخه کې د ژمنیو درملو او تاګبیري په برخه کې درې ورځنۍ زده کړې ورکول کیږي. په شمال ختیځون کې د کرنې او مالداري مسول محمد غلام ملاخیل ازادي راډیو ته ویل چې دغه ولایت سلو باغلرونکو ته دغه زده کړې ورکول کیږي او دغه باغلرونکو به نور سلو کسان ته په دغه برخه کې یادې زده کړې ورکړي. د شغل ملاخیل په خبره کې چې باغونه له ناروغۍ څخه پاک شي په حاصلات کې به د پام وړ ډېروالی راشي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ، یو 15 پوله، یو ایرو 3.5 افغانۍ، یو 50 پوله، یو پوند 98 افغانۍ، یو 10 پوله، یو سعودي ریال 3.5 افغانۍ، یو 10 پوله، د اماراتو یو درهم 3.5 افغانۍ، یو 50 پوله، زر ایراني تومان 3.5 افغانۍ، یو 15 پوله، او زر پاکستانی کلدار 6.4 افغانۍ.
له سبون کا کړنه مننه چې اقتصادي خبرونه وړاندې کړل. وړاندې د ښځو او د اساسي او بشري حقوقو دوه اونیز پروګرامونه د خبرو خو اوس دوه روغتیایي راپورونه راخلو. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د سرطاني ناروغیو د درملنې لپاره هڅې ذکر دي، خو په امریکا کې بیا د زیکا د ویروس خپرېدو اندېښنې زیاتې کړې دي. د زیکا ویروس یو پیخه په د امریکا په متحده ایالاتونو کې تایید شوې ده. له دې سره د ویروس د لا خپرېدو اندېښنې زیاتې شوې. د برازیل ولسمشر په خپل هیواد کې د دې ناروغۍ د خپرېدو په وړاندې د مقابلې لپاره بیړنۍ روغتیایي وضعیت اعلان کړی دی. نور تفصیل د اجمل ان په راپورټ کې. د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي وایي د زیکا وایروس لومړنۍ پیخه د تگزاس په ایالت کې تایید شوې. ویل کېږي چې په دې پیخه کې د زیکا وایروس د جنسي مقاربت له لارې سرایت کړی. د خبر د دې وایروس د خبرېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې. تر دې خبرې یوه ورځ مخکې د روغتیا نړیوال سازمان په مرکزي او جنوبي امریکا کې د دې وایروس له خبرېدو وروسته د دې ناروغۍ په وړاندې نړیوال اضطراري وضعیت اعلان کړ. د ملګرو ملتونو نړیوالې روغتیايي ادارې دا پریکړه د متخصصانو د یوې خپلواکې کمیټې د وړاندیز څخه وروسته وکړه. ویل کېږي چې په تېرو څلورو میاشتو کې په برازیل کې د زیکا وایروس تر څلور زرو زیاتې پیښې ثبت شوې. د برازیل ولسمشر دیلما روزیف پرون د خپل هیواد د پارلمان دواړو خونو ته په وینا کې په دې هیواد کې اضطراري روغتیایي وضعیت اعلان کړ. نوموړی وویل د دې وایروس او د ناوړه اغیزو په وړاندې وایي په خپلو ټولو امکاناتو مبارزه وکړي. دلما روزیف وایي زما ټول حکومت به د بیړني روغتیایي وضعیت په وړاندې لاس په کار شي. دلته د پیسو د نشتوالي مسله مطرح نه ده. زه په پوره ډاډ کولی شم په دې برخه کې پر پارلمان حساب وکړم څو وکولی شو د زیکا د وایروس د خپرېدو په وړاندې مقابله وکړو او پر خلکو یې ناوړه اغېزې راکمې کړو. د زیکا په نوم دا وایروس چې د ماشو په وسیله انتقالیږي په برازیل کې زرګونه نوي زیږیدلي ماشومان له جسمي او عصبي ستونزو سره مخ کړي. دا وایروس نوي زیږیدلي ماشومان د مایکروسیفالي په نوم وضعیت سره مخ کوي چې پکې د ماشوم سر د نورمال وضعیت څخه کوچنی وي او مغز هم په سمه توګه انکشاف نه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وړاندوینه کوي چې په جنوبي امریکا کې به په راتلونکي کال کې له درې تر څلور میلیونو کسان د زیکا په وایروس اخته شي.
په افغانستان کې د عامې روغتیا وزیر بیا وایي چې په افغانستان کې هر کال په تخمیني ډول شاوخوا شل زره کسان د سرطان په رنځ اخته کیږي. د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز دا خبره نن په کابل کې د سرطان پر ضد مبارزې د نړیوالې ورځې د لمانځلو په غونډه کې وکړه. هغه وویل د دې رنځ د مخنیوي لپاره عامه پوهاوی، وقایه او پر وخت تشخیص ضروري دی. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي چې اوس مهال د هیواد په یو شمېر روغتونونو کې د سرطان د تشخیص او درملنې لپاره ابتدایي روغتیایي امکانات برابر شوي او هڅې کیږي چې د حکومت او د روغتیا د نړیوال سازمان په مرسته دغه امکانات په مرکز او ولایتونو کې زیات شي. دا خبره د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د سرطان پر ضد مبارزې د نړیوالې ورځې د نمانځلو په ناسته کې وکړه. د وویل که د دې رنځ وقایې ته تدابیر ونیول شي او پر وخت یې تشخیص وشي، درملنه یې له امکان څخه لرې نه ده. د په افغانستان کې په دې رنځ د اخته په حکله وویل
تخمینې کې پیش وزارت صحتنامه افغانستان موجود است سالانه 20,000 نفر مبتلا به سرطان میشه.
کوم اټکل چې د عامې روغتیا له وزارت سره دی هر کال 60,000 کسان په سرطان اخته کیږي، چې له دې جملې نه کابو 15,000 کسان د همدې رنځ مري. په دې کې مختلف سرطانونه شامل دي لکه د زړه، ځیګر، معده او داسې نور. موږ ژمن یو چې د دې رنځ د درملنې لپاره تدابیر پراخ او جدي کړو.
د عامې روغتیا وزیر وویل اوس مهال د کابل ښار په جمهوریت او استقلال روغتونونو کې د دې رنځ د تشخیص او درملنې لپاره څانګې جوړې شوې او خصوصي روغتونونه هم مکلف دي چې ډېر ژر د سرطان د تشخیص او درملنې څانګې پرانیزي. د عامې روغتیا وزارت وایي دغه رنځ د دیموګرافي او رادیوترافي روغتیایي سیستمونو لارې تداوي کیږي، چې دیموګرافي سیستم په هیواد کې تر یو ځایه فعال او رادیوترافي سیستم چې د وړانګو ورکولو سیستم دی تر اوسه فعال شوی نه دی. د عامې روغتیا وزارت وایي د روغتیا له نړیوال سازمان څخه یې غوښتي چې د دغه سیستم په فعالولو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د هیواد په روغتونونو کې د کافي روغتیایي امکاناتو، تجهیزاتو او متخصصینو د کموالي له امله هر کال په زرګونو خلک د درملنې لپاره بهر ته ځي. په عین وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت وایي چې هغه کسان چې د سرطان په ناروغۍ واخته دي په وړیا توګه به ورته دا زمینه برابره کړي چې په هیواد کې دننه یا بهر درملنه وکړي. کارپوهان وایي په افغانستان کې مرګونه ناروغۍ مخ په زیاتېدو دي او حکومت ته پکار ده چې تدابیر ورته پراخ کړي. د دې کارپوهانو له ډلې ناصر کوهستاني ازادي راډیو ته وویل
دولت مسولیت داره که د قسمت باید که یک سرمایه گذاری
دولت مسولیت لري چې په دې برخه کې ډیره پانګونه وکړي. د افغانستان په مرکز کابل ولایتونو کې باید د دې ناروغۍ د تشخیص او تداوی په خاطر مرکزونه جوړ شي، ځکه چې دا داسې ناروغي ده چې ورځ تر بلې پیښې ډیریږي. هغه درمل چې د دې ناروغۍ لپاره له بهره راوړل کیږي باید د دولت لخوا کنټرول شي. داسې مرکزونه هم باید وي چې ډاکټران وروزي ترڅو ناروغانو ته سم درمل تجویز او ورکړي.
د عامې روغتیا وزارت د دې رنځ عمده لاملونه په خوړو کې بې احتیاطي، د مخدرو موادو کارول، بېوزلي، د اوبو لږ څښل، ورزش نه کول، ککړ چاپېریال او داسې نور په ګوته کوي. د عامې روغتیا وزارت د راپور له مخې افغانان هر کال کابو 300 میلیونه ډالر په بهرنیو هیوادونو کې په درملونو لګوي چې ډیری د داسې درملونو وس هم نه لري. خلک وایي که په هیواد کې روغتیایي خدمات معیاري شي، یو افغان به هم د درملنې لپاره بهر تک ته زړه ښه نه کړي.
ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مه هیروي. او اوس هم 2 اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 2.49 او په لوی ښارونو کې په 0.5 صفحه روښانه اوازې اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومانو د حقوقو د پراختیا د څنګ مشر عبدالله عابدی. عابد صاحب شرغلس،
زم په خپلواک خپل سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
عابد صاحب، که په مجموع کې د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه معلومات راکړئ.
لکه څنګه چې تاسو به تر معلومات ده، افغان ماشومان د تیر او تاریخوالو او ناخوالو سره مخ دي. متاسفانه د تیر درې لسیزه جګړې چې په افغانستان کې روانه وو، د امدا اوس هم افغانستان په جګړه کې بوخ دي. متاسفانه د مخاسرات مشمانو باندې هم ډیره بد اغیزه کړې ده، چې د قاچاق او اختطاف نه نیولې تر جنسي تیری او تګریګری، شاقه کارونه او جبري وادونه او نور شیان. دا هغه موارد چې مشمان متاسفانه دغه موارد سره په افغانستان کې لاس او پنجه دغه کې. متاسفانه په افغانستان کې د جګړه چې هم د اوس هم روانه ده، ار کله افغان ماشومان ته مرګ جوړ لاړوي، هم د سي ماشومان پکې جوړ کیږي. اغه ارقام چې موږ تلاس سره راغلي ده، د سرطان د میاشتې نه تر ختم د قوسه پوري تقریبا 15000 و او یو کسان په افغانستان کې جوړ او مرسوي دي. د جګړو کې چې تقریبا 3000 او 3900 کسان جوړ سوي دي، او 1400 کسان هم مرسوي، چې د دوی لمنځ نه تقریبا 3015 کسان ماشومان تشکیلوي. دا سیال کې د چې افغانستان د ماشومانو د حقوقو د کنوانسیونه منلې ده په 1990 کال، ولی متاسفانه د افغان دولت تر اوسه پورې نه کولای چې د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ په اکله ښه ګامونه پورته کړي. که څه هم ځینې بدلونونه لیدلي د موقت ادارې نه را په دې خوا، تقریبا هغه وخت 1.5 میلیون ماشومان د ښوونځیو ته لاسرسی درلوده، چې هغه هم اکثرا د الکان و ننجونی، ولی اوس دغه ارقام چې موږ لاسته راغلي ده د ښوونې او روزنې وزارت نه، تقریبا 9,015,000 ماشومان لاسرسی لري خپل ښوونې او روزنې ته، چې د دوی لمنځه تقریبا 30% انجونی تشکیلوي. ولی دغه نوې راپورونه چې خبره کیږي، معلومه نه ده چې همدا 9 میلیون هم موثق دي که نه، ځکه چې ځینې خیالي ښوونځي او نور ارقام هم اوریدل کیږي چې دا ممکن مبالغه وي.
عبید صاحب، په وسلوالو فعالیتونو کې له افغان ماشومانو څخه څومره استفاده کیږي؟
کسان په خو د افغانستان دولت په 1 جنوري 2011 کال یو تفاهم نامه لاسلیک کړی د نړیوالې ټولنې سره، چې باید ماشومان نه باید ګټه پورته نه سي په د جګړو کې، او تر ختم د 2011 کال پورې ځینې اقدامات هم سوي د خوشبختانه. ولی متاسفانه بیا هم کچیر وګورو، د
محلی پولیسو که در ماشومانو نه استفاده کیگی و زین ارقام چه موجود دیم او امده فشارونه و دولت بندی چه تیر کال دولت مجبور سو در وزارت در عدلی چه باید یو قانون باید تصویب که چه پا آقا قانون که تقریبا نوه ماده لری علت مجازات تاکل سیوی در یو بندی چه آقا کسان چه در ماشومانو نه ناور گتا پورته کهی باید مجازات سی تر شپاگ میاشتو نه تر یو کال پوری تقریبا پا دو دری میاشتو که طول تای مرایل سو دو مجلسای د شورای ملی او ولسی جرګم مشرانو جرګم پاس بیا ولس مشر مغه توشیه کړه اوس نافذ ده ولی متاسفانه تر اوسه پورې هم لیدل کیږي چې ماشومان نه ناوړه ګټه پورته کیږي هم په انتحاری عملیاتو کې هم ده بل د سرک د غاړې ماین په هیدلو سره هم د ماشومان نه کار اخیستل کیږي ولی متاسفانه هم ده اوس په مراکز اصلاح کې ماشومان هم ستاسو ده جرایم امنیت داخلي او خارجي په تور نیول سی ویډیو او الته ساتل کیږي
قدر مون اوریدونکو اوس هم راځو یو ویلند وقفه ته خبرونه ادامه لري
جوان آزادی
خزینا پر سر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په هنه
زمو په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا په کوم پټه شوی ونه یا په دالاس سواله
وو باندې لرو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې واسه لرو
فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1200 نوې منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر مون اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښیست عبد صاحب د افغان ماشومانو د حقوقو د خوندیتوب په برخه کې مو له اړوند ارګانونو څخه غوښتنه سده
زموږ غوښتنه د دولت نه دا ده چې باید همداشان چې د ماشومانو د حقوقو د کنوانسیون په 1994 کال کې تصویب کړی دی د هغه په اړوند مسؤلیت لري چې باید د ماشومانو حقوقونه باید خوندي وساتل سي او دغه میکانیزمونه باید جوړ کړي دولت چې دوی په ګټه تمام سي ولی متاسفانه موږ او تاسو هر ورځ ګورو ماشومان په شاقه کارونو کې بوخت دي تګدیګری کوي او نور کارونه کوي چې دا دوی د توان نه لوړ ده دولت مسئولیت لري چې باید دا کار وکړي ځکه چې په عمومه ماده د اساسي قانون کې عمل ته مسئولیت د دولت معلومدار ده چې دولت د منشور ملل متحده اعلامیه جهاني د حقوق بشر د کنوانسیونونو نور شیان چې د لاسلیک کړي ده مسئولیت لري د پاروان او بل دا چې یو بل شرط د کنوانسیون ده چې هر دولت چې هغه منی دوه کال وروسته باید یو مقدماتي راپور جوړ کړي او د کمیټه اختصاصي چې د کنوانسیون ده هغه ته باید وسپاري چې وضعیت د ماشومان او هغه یواد کې څنګه ده متاسفانه د افغانستان دولت تقریبا 15 کال وروسته په دیرشم د جنوري او اکتوبر کې په 2010 کې وتوانید چې یو راپور جوړ کړي د ماشومان د وضعیت په اړه او هغه کمیټې ته وسپارله کسام د اغوی لخوا تقدیر سی و چې ځینې اقدامات کړي د دولت ځینې قوانین پاس کړي د ډیر بدلون راغلي د ابتدا د ایجاد اداري موقت نه تر دغه وخت پورې ولی متاسفانه د دوی غوښتنه دا ده چې اول یو کود جامع د ماشومان لپاره باید جوړ سی چې خوشبختانه اوس کارم ور باندې جریان لري او مساویدې جوړ سوي ده او بل دا چې د میکانیزم حمایتي جوړ سی متاسفانه د سی اراده د سیاسي نه لري دولت دغه وخت پورې چې د خای اقدامات وکړي او د سی خای چې باید یو ځانګړی بودیجه دوی ته وټاکي او زموږ غوښتنه هم دا ده چې باید په عمومي بودیجه کې یو ځانګړی بودیجه ماشومان ته باید پام کې ونیول سی او د پارلمان نه باید تصویب سی چې د دوی وضعیت په خوانه لیک بهتر است
قدر مون اوریدونکو دا وز مردی اونې د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلی وې داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو پاک لام ملسه
نیما نړۍ
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځنګړي خبرونه
جوڑون کے مسودہ نیازے
نیمه نړۍ درنو وريدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې جوړه خوشاله به وي زه مسودہ نیازی د دې ونی خبرونه پیلوم په دې خبرونه کې د واده پر مهال د نکاح خط پر اخیستو او په محکمه کې د سب په اهمیت غږیږو، او دا چې د نکاح نامې نه لرل ښځه او خاوند له کومو ستونزو سره مخ کوي. خو تر هر څه لومړی به له قسیم سولمل نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
د خوست سیمیز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پېښې زیاتې سوې دي. د خوست د ښځو چارو رئیس ملالۍ ولی ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په تېر یوه میاشت کې دوی له ښځو سره د تاوتریخوالي نهه پېښې ثبت کړې دي. میرمن ولی وایي چې په دغو پېښو کې طلاق غوښتل، وهل، ټکول او کم عمره ودونه شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د سویل ختیځ زون د بشري حقونو دفتر ویلي و چې په پکتیا، پکتیکا او خوست کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی 9% زیات سوی دی. د فاریاب ولایت په میمنې ښار کې یو 10 کلنه ښځه د خپل بنزی له خوا په ډز وژل سوې ده. په دغه ولایت کې د پولیسو یوې سرچینې ویلي دي وژل سوې میرمن د پښتونکوټ ولسوالۍ د کاري سیمې د ښوونځي سرمعلمه وه. سرچینه زیاتوي چې له دې پېښې وروسته د وژونکي د کورنۍ ټول غړي له سیمې تښتېدلې، خو پولیسو یې د موندلو هڅې پیل کړې دي. د فاریاب ولایت د ښځو چارو رئیس شریفې عظیمي ازادي راډیو ته وویل د یاد میرمنې بنزی چې غوښتل یې له خپل کور څخه 200 زره افغانۍ او یو اندازه ګڼه غلا کړې چې مېرې مخنیولې، او بیا خبره د دې تر وژنې رسیدلې ده.
قدرمنو اوریدونکو، واده د مینې او اخلاقو پیوند دی چې د ښځې او نارینه ترمنځ تړل کیږي، او دوی دواړو ته حق ورکوي چې په ګډه ژوند وکړي. خو واده هم خپل یو لړ اصول او مقررات لري چې د جانبینو لخوا باید عملي شي. مثلا ایجاب او قبول، مهر، د نکاح ثبتول او د تورته نورې مهمې خبرې چې باید په پام کې ونیول شي. په افغانستان کې تر اوسه ډیر ودونه یا په شفاهي او یا د عرفي سند د لیکلو په اساس ترسره کیږي چې د واده قانوني عمر، د واده شرایط، مهر او داسې نورې مهمې خبرې په قانوني بڼه پکې نصب کیږي. د ژوند په هره چاره کې که موږ یو کار ترسره کوو نو قانوني اړخ سنجوو، او په دې کوښښ کوو چې کار مو د قانون مطابق وي. خو په واده او د نکاح په برخه کې هیڅوک دې خبرې ته پام نه کوي. د نکاح په وخت کې په عرفي ډول یو سند جوړوي، وروسته بیا کله چې میرمن له خاوند نه مهر وغواړي، کوم ځای ته سفر کوي او یا کومه بله ستونزه ولري، نو دا عرفي سند کوم اعتبار نه لري. د میدان وردګو اوسیدونکی رحیم الله چې د خپلې سیمې د نکاح په ګڼو مراسمو کې ګډون کړی وایي چې د دوی په سیمه کې د نکاح نامې اخیستل څه چې آن د عرفي سند رواج هم نشته. خلک پر یو بل د اعتماد په اساس په شفاهي ډول نکاح تړي.
خلق یو عمر رواج داده چې وکیل دی نجلۍ او دی هلک لخوانه انتخابیږي، او بیا د هماغه څه د نکاح مراحل طی کیږي او ایجاب قبول کیږي او خطبه ویل کیږي، وروسته له هغه نه نکاح ته وتړل سوله. د اعتماد په اساس باندې دا موضوع روانه دی. نکاح زیاتره شفاهي صورت سره نکاح تړل کیږي او اعتماد د ټول ولس یا د خلکو تر مابین دا موجوده دی. سند که واخلي کاغذ په مخ باندې سند ورته لیکل کیږي، او هغه سند بیا سپینګیرو له خوا ورته امضا کیږي. که ګوته لګول غواړي ګوته ورته لګول کیږي. هغه تر اوسه دا ډېر کم ده، نه د پیښ شوي تر اوسه نشته داسې موضوع چې دوی سند واخلي. زیاتره
د کابل اوسیدونکي شایما وایي کله چې د دې نکاح تړل کېده کوم رسمي سند موجود نه و، او په شفاهي ډول یې د دې مهر ټاکلی و. وروسته بیا کله چې دې د خپل مهر غوښتنه وکړه میړه یې نه ورکاوه. دا وایي که نکاح خط ثبت وای نو له داسې ستونزو سره به نه مخ کېده.
زما نکاح خط ملایانو، د منطقې وکیلو، کتیا څو کسه دلولو سرهګانو زما نکاح وتړل. نکاح خط یې څه نو مقصد د نکاح وتړل زه تخلاص ډېر زر مهر وتړل زه ته د پیسې ورکړه. زګر مارو مثال غواړم که دا سړی سره لږ جنجال به ما وای د تاخ هیڅ شي نه سنا صدر لري، نه مثال کوم سړی شاهد لري، نه ما باندې پچی شي باندې جنجال کړي، مثال اسناد نه لري به دا ته جنجال او باندې گرفتار سم وای. د کاخات په وخت باندې کاخاتونه بو محکمه بو مثال قاضي بو اشین انزار د شونه بو وزته هر څه به کېده. سبوس نه اسناد لرم، نه مثال شاهد لرم، نه هغه سړی ساکه د من کای ته لید ملایانم کو وسغه شونه بخې نه زبان بده در زاو خد د مدم را پیسې و خد د کاخات لرمه اوس هیڅ شي نه سازو زما کوتا د کنه زی ویلې نسم دی باندې شاید هم نلرم سن ادم نلرم زو او هیڅ شي نلرمه.
د لوګر اوسیدونکي جميلې په وینا دوی خويندې واده دي خو دواړه نکاح نامې نه لري. دا د خپل خويندو ترخه ژوند ته اشاره کوي. وای د خويندو په دروکیلانه هم مړ دي، اوس هیڅوک نه لري چې د خويندو پښتنې وکړي.
نکاحات خودی کشیده خوخت خال کنه پیاده و دیما خواهند خو معلوماتی من اتیمانی پدرال کیلانی ملودی او آقا خال کم سی و سرتو هستی دیما گفت پرت پاتی دی مگا پخت نستانی گایگ نست ولاس دادیما خور و هلو خوار خور لی آن دی دادیما دی خور کاوسی امانت تلبی خبر ایستلی مگا چه تارزو داد کرده هستی دغی پدرال کیل کمی آودا سی مگا دی تینی بیگ تو دی نه سوال جواب کسی دادیما خور تاسی پتو هی پتو آد زای و خی ک پدرال کیلو نکاحاتی وای خو مگ بالگورتا پخت ن
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com. د فاميلي محکمې رئیس رحیمه رضایی وایي د نکاح خط ثبتول یو اړینه خبره ده او د تاوتریخوالي په راټیټولو کې مهم رول لري او د ښځې او خاوند حقوق خوندي کوي. هغه څه چې واقعیا د تاوتریخوالي کچه راټیټوي د نکاحات او طلاق خط ثبتول دي. هغه وخت بیا که یوه ښځه خپل مهر وغواړي هیڅ ډول درغلي پکې نشي کېدلی. که نکاحنامې او طلاقنامې ثبت شي نو ډېرې اسانتیاوې رامنځته کوي د هغه چا لپاره چې ادعا کوي او هم د قاضي لپاره چې پلټنې کوي. د دوی حقوق نزای کیږي. موږ تل دا ټینګار کړی چې په اجباري ډول باید خلکو ته وپوهول شي چې خپلې نکاحنامې ثبت کړي. عادي نکاحنامې د سترې محکمې په څلورګونو وثایقو کې جوړیږي او که د جانبینو په منځ کې جنجال وي هغوی ته بیا موږ نکاحات جوړوو. رسمی نکاح خط هغه سند دی چې د افغانستان د سترې محکمې لخوا جوړ شوی او د محکمو لخوا د ښځې او میړه د نکاح د اثبات او د هغوی د حقونو د خوندي کولو لپاره په رسمي بڼه ورکول کیږي. په نکاحنامه کې د ښځې او میړه پوره پیژندګلوي، د شاهدانو پیژندګلوي او د نکاح شرایط هم لیکل کیږي او په محکمه کې له ثبتولو وروسته مشروعیت پیدا کوي. د افغانستان د سترې محکمې د دویم زون د وثایقو رئیس قاضي امان الله د نکاح خط ثبتولو د اهمیت په اړه وایي چې تر ټولو مهم اهمیت د مهر مسله ده چې کله یو ښځه وغواړي په اسانۍ ترلاسه کولای شي.
نکاح خطونه د اهمیت په اړه کې باید وایو چې مهمترین اهمیت دا ده چې مالی موضوع چې په نکاح خط کې درجیږي چې شرعي مهر ده هغه تثبیتیږي، هغه په نکاح خطو کې رسیږي، بل اخره آینده خدای نه خواسته فرقت یا جدایی د ښځې او خاوند مېس کې په عنوان چې وی راځي دوی کولی شي د ښځې چې خپل د مهر ډېر آسان صورت سره د دې نکاح خط په وړاندې کولو عدلي محاکمو ته د دعوو محاکمو ته ول هغه مهر په صحیح صورت سره لاسته راوړي. آینده اولادونه چون دلته رسیږي په نکاح خط کې دې ته نه مجبوره کیږي چې آینده د نصب د انکار سره دوی مواجه شي. په هغه نکاح خط کې تثبیت ته دوی خپل د اقرار په اساس او قاضي صاحبانو تر لاندې امضا کړې ده بنان هغه اولادونه تثبیت دي چې دغه اولادونه دي. بله مسله دا ده چې شرعي نکاحتونه د استناد په وخت کې د دواړو طرفینو تصدیق ته ضرورت نه لري. یو کس چې کله چې داوا په ځای اقامه کیږي دغه یو کس هم چې وویل چې دغه زما مهر دغه نه مهر دی په دې تاریخ کې مو نکاح کړی یا دونه اولادونه دي دې ته ضرورت نشته چې بیا دا بل نام سوال وشي. دغه نکاح خط وړاندې کوي نشته یو شرعي سند محکمه دغه په اساس استناد کوي او دغه یو طرف خبره هم مني.
قاضی امان الله همدارنګه زیاتوي اوس خلک ډیر لیواله دي چې نکاح خط ترلاسه کړي او له واده نه وروسته هم ښځه او خاوند هر وخت چې وغواړي نکاح نامه ترلاسه کولای شي.
اندازه د نکاح خطو تقریبا د ورځې موږ عادي خل 15 تر 30 خطه نکاح خطونه موږ د محکمې نه صادریږي. دا موږ ته یو خوشبینی راکوي چې خلک ډیر وس لیواله دي چې خپل اسنادونه شرعي واخلي او محکمه ته راشي. موږ اوس تقریبا یو جالبه خبره دلته ده چې کله کله نوې کلن سړی هم راغلی خپل خسر موږ نکاح خط ورته ورکړی ده. په دې معنی ده چې موږ د سترې محکمې د تصویباتو په اساس دا موږ حق لرو او دا مراجعین هم حق لري چې موږ نه فقط نکاح خط وغواړي. دا کتابچه د نکاح خط یوازې په دې پورې مختص نه ده چې په مجلس د نکاح کې باید ثبت شي یا هلته ولیکل شي. ورته وروسته دغه هم کوی چې څوک نکاح وکړي لس ورځې وروسته راشي، لس کاله وروسته راشي، شل کاله وروسته موږ نکاح خط ورته ورکوو. انشاءالله په دې مسله کې مانعیت قانوني موږ نه لرو.
خو دا چې د نکاحنامې ثبتول میرمنو ته څه ګټه لري او دوی ولې باید رسمي نکاحنامه واخلي محکمې ته له راغلو مراجعینو نه به یې واورو.
نوم پروین است.
زما نوم پروین ده. کله مې چې نکاح وکړه نکاح خط مې ثبت کړ، ځکه چې که کوم وخت کوم جنجال پیدا شي نو د نکاح خط ثبتول اړین دي. ما تر اوسه د خپل مهر غوښتنه نه ده کړې. خو دا چې نکاح خط مې په رسمي ډول ثبت دی خوشحاله یم. که رسمي نه وي هیڅ ډول اعتبار نه لري.
اعتبار نه لري.
اعتبار نه لري.
اسم محمد علی سلطان.
زمانم محمد علی سلطان دی. دلته محکمې ته راغلم چې د زوی لپاره مې نکاح خطر لاس کړم. زوی مې خپل مېرمن بهر طبيعي نو ځکه د نکاح نامې ثبتول اړین دي. خو به په محکمو کې له مراجعینو سره ښه رویه نه کېده، خو اوس مامورین ډېر ښه چلند کوي. په دوه ساعته کې زموږ کار خلاص کړ، موږ ډېر ترې خوشحاله یو.
که ښځه او نارینه نکاح په قانوني ډول ترسره کړي، دا به څومره د دواړو په ګټه وي؟ او د اسلام له نظره دا موضوع څنګه ده؟ د دینی او اسلامي چارو کارپوه عبدالرؤف هیروی په دې اړه وایي:
بلندترین آیت به نام آیت مدائنه است که
په قرآن کریم کې تر ټولو لوړ آیت د مدائنه په نوم دی، چې پکې ویل شوي دي: تاسو ولیکئ، نو د نکاح لیکل هغه ځای پیلیږي کله چې ښځه او نارینه نکاح تړي. د واده ارکان چې ایجاب او قبول دی په نکاح نامه کې باید ولیکل شي او ثبت شي. د نکاح نامې ثبتول ډېرې ستونزې حلوي، ځکه چې په نکاح نامه کې ټول جزئیات ثبتیږي، او همدارنګه د مهر اندازه چې نارینه مکلف دی دا اندازه پیسې خپلې مېرمنې ته ورکړي.
مرد مکلفیت داره که باید این مقدار به زوی بپردازه.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د ښځو چارو وزارت هم د سترې محکمې په همکارۍ د نکاح خط یا د زوجیت د وثیقې د ثبتونې یو نوی پروګرام پیل کړ. د نکاح خط د ثبتولو پروګرام د شنبې په ورځ د ښځو چارو وزارت او سترې محکمې او یو شمېر نورو ادارو په همکارۍ پیل شو. د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. تر بیا مو په لویه لاس پارم. ښې چارې.